ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. کچری هغوی ایمان را وړی وی او تقوی اختیار کړی وی، کدا سیزونه پریخی وی او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را وړی وی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې هم یهودیان په جادو کې ډیر مخکې وو، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا جادو کړی وو دا هغونه نوم و لبید، نو هغه یهودی وو. هغوی خو جادو کول نه و پریخي، نو کاش چې دی ایمان را وړی وی. د هغه وخت یهودیانو هم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې چې په مدینه کې کوم یهود وو، کچری دوی ایمان را وړی وی او تقوی اختیار کړی وی، نو البته د الله تعالی سره چې کوم ثواب دی هغه بهتر دی. د الله تعالی د طرف نه چې کوم اجر ملاوېدو والا وو نو هغه ډیر غټ وو، لیکن دوی په دې سیزنو کې انختل. کو زمون ډیر هم غټ خواهش وی چې پاغه پسې مونږ مرو، کو هغه نه پوره کیږي په دنیا کې نو څه فرق پریوزي. کو د انسان دا ایمان وی چې آخرت دی او هلته مونږ ته هر سیز ملاوېدو والا دی، کو دلته پوره نشي نو ماته به په آخرت کې ملاو شي، چې څه غواړم نو هغه به ملاو شي، نو هغو له به قرار نه راځي. هغه به داسې وایي چې زه لاړ شم او تعویز وکړم، ولې هغه به بیا داسې سوچ کوي چې بس دا وشوې. الله اکبر. لو کانو یعلمون، کاش چې دوی ته پته ولګېدی چې ایمان او تقوه څومره غټ شی دی. دا خبره زموږ لپاره هم ده چې مونږ ایمان او تقوه طرف ته لاړ شو او په دې باندې توجه ورکړو او په دې باندې کار وکړو. د الله په نیز چې کوم ثواب دی نو هغه څومره ډیر دی، دا خو به هلته پته لګي چې کله زموږ سترګې کلاو شي چې هله د هغه نیکۍ څومره غټ ثواب و. زموږ ملګري کړي وه، ما خو هم کولی شوه، هی زه څومره پاګله وم، ما ولې نه کوله. چې کله هلته انعامونه وویني او چې کله هلته د ګناه سزاګانې وویني چې هغه څومره غټې دي، بنده به وایي چې دا خو ما پرېښودی شوه، ما ولې نه پرېښوده، څومره افسوس به وي. اوس به پته لګي چې د هغه ګناه څومره غټه سزا ده. هغه خو په دنیا کې بنده ته پته نه لګي، کو چېرې هغوی ایمان را وړی وی او تقوی اختیار کړی وی نو د الله سره چې کوم اجر دی هغه ډیر لوی دی. دلته خو مونږ ته صرف ظاهر په نظر راځي، اخرت خو د نظرونو نه پټ دی. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا.
او ګورئ، دلته دا آیت هم د تیر آیت سره څومره تعلق ساتي.
د الفاظو د اثر خبره ده. دلته هم الفاظ دي. یهودیانو به څه کول چې هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس وو، نو دوی به هغه الفاظ کګول. په اصل کې چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره باندې په پوهه نشو، نو هغوی به وی چې دا خبره زموږ لپاره ریپیټ کړه، یعنی دوباره یې فرمایا. نو هغوی به وی چې راعینا، یعنی تاسو موږ طرف ته توجه وکړئ، زموږ سره رعایت وکړئ، پارډنس، موږ معاف کړئ،
یعنی تاسو ته موږ درخواست کوو،
تاسو زموږ خبره مه مین کوئ، په دې خبره باندې مونږه معاف کړئ، لیکن دا خبره مونږ ته دوباره وکړئ. لکه مونږ خلک چې وایو چې اکسکیوز می، چې کله مونږ د چا خبره وانه ورو یا پوه نه شو نو مونږ وایو چې پارډن می. هغوی به وی چې راعینا. نو دا یهود چې وو په دې کې دومره خباست و کنه چې کله په چا کې حسد وي کنه نو هغه حسد بیا ظاهر شي. دوی مخکې هم حطوتن ته حنطوتن ویلی وو، چې کله به دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتلل
نو دوی به د السلام علیکم په ځای باندې وی
سلام علیکم. د دې مطلب دی چې تاله دې مرګ راشي. د دې طریقه دا وه چې لفظونه به یې کګول، ټرسټ کول به. نو دلته هم راعینا ته راعینا وی، یعنی یا یې پکې شامل کړه چې ای زما شپنکیه. راعینا تبای راعینا دی ٹھیک شو چې ای زما شپن کیا
خدارا ته وایي چې تاسو شپن کې پیژنې
شپن کې پیژنې کنه چې څوک ګړی سره وي یعنی شپړ دا به د دې د مزاق یو طریقه وه خندا یعنی پیشاړی به یې کولې او چې چا به ورته وی چې دا سوې نو یې به چې ما دا کله ویلي دي حالانکه راعینا به یې وی راعینا ته نو دی به وی چې تاسو خبره صحیح وانه اورېده ستاسو په غوږونو کې فرق دی نو دلته الله تعالی د خپل نبی په شان کې نو د الله تعالی د خپل نبی په شان کې دا ګستاخی خوښه نه شوه نو الله تعالی مؤمنانو ته وفرمایل حالانکه غلط کار یهودیان کوي مؤمنانو ته څه وفرمایل چې دا لفظ تاسو مه استعمالوئ ای ایمان والو آئنده به تاسو راعینا نه وایئ هغوی ته یې اونوی چې تاسو ولې داسې وایئ ایمان والو ته وفرمایل شو چې آئنده تاسو دا لفظ مه استعمالوئ چې دوی ته د دې خبرې موقع میلاو نه شي نو وفرمایل شو چې وقول انظرنا چې تاسو انظرنا وایئ ګورئ په الله تعالی باندې دا خبره خونه لګېده چې څوک دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې دومره شان خبره هم وکړي او هغه خلک چې مسلمانان دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي ځان ته مسلمانان وایي او دومره اعتراضات کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې د هغو په ژوند باندې د هغو په ودونو باندې کله د هغو په غزواتو باندې نو هغوی به الله تعالی ته څنګه خپل مخ ښکاره کوي د الله تعالی دومره خبره هم خوښه نه شوه چې خلک زما نبی ته داسې ولې وایي حالانکه پته نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته هم وه او که نه لیکن الله تعالی ته خو پته وه که نه ځکه هغو دغه الفاظ بدل کړل او مسلمانانو لی حکم ورکړو چې وایئ او مسلمانانو ته یې ووایئ واسمعوا تاسو په غور سره اورئ چې تاسو ته د سوال کولو ضرورت هم پیښ نه شي نو دلته د یو مجلس ادب هم موږ ته پته ولګېده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق هم چې د الله تعالی په نزد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ډیر عزت و چې هغو دا خبره خوښه نه کړه چې کله تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کوئ نو ډیره په غور سره او سوچ سره کوئ ځکه چې مخکې به انشاءالله په سورة الحجرات کې موږ وایو چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هغه انداز کې خبرې مه کوئ څنګه چې تاسو په خپلو کې د یو بل سره کوئ هسې نه چې ستاسو عملونه ضایع شي هسې نه چې ستاسو نیکۍ ضایع شي نو ډیر احتیاط کول پکار دي نو موږ له هم دا حکم راکړی شوی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم په اخیستو سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایئ نو د هغو دپاره ډیر احتیاط سره لفظونه استعمالوئ د هغو په شان کې ګستاخۍ والا الفاظ مه استعمالوئ چې هغه دومره ودونه ولې کول ته څوک اعتراض کول والا هغو د نهو کالو په عمر کې ولې د حضرت عایشه سره واده کړی و څوک وایي چې د هغې عمر ډیر و د نهو کالو نه وه هیڅ ضرورت نشته په بخاري کې چې کوم روایت دی موږ په دې نه شرمیږو صرف دا خبره نه ده نورې هم ډېرې خبرې کوي نو احتیاط پکار دی او صحابه کرام رضی الله عنهم ته وفرمایلی شو چې په غور سره اورئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس والو ته دا ویلی شو او د علم د مجلس خپل آداب وي د هغې څو آداب وي چې څوک علم ښایي نو د هغو تمیز پکار دی د هغو ادب پکار دی دویمه څو خبره ده چې کله تاسو په یو مجلس کې یئ نو په غور سره اورئ صرف په هغه ځای کې جسماني طور حاضري پوره نه ده ښه په اټینټیو طریقه سره اورئ داسې نه ده چې دماغ مو بل ځای وي او تاسو حاضر نه یې او تاسو په خپله ناست یئ حاضري مو لګولې وي او کارونه نور کوئ او بیا وروسته وایئ چې دا خبره ما ته اکسپلین کړئ ټیک ده هیڅ مسله نه ده که څوک پوه نه شي خو صرف په دې وجه چې ما نور کارونه کول او یا په صحیح طریقه سره مې وانه اورېدل نو صحابه کرام رضی الله عنهم ته هم ویلی شو چې تاسو په غور سره اورئ، وللکافرین عذاب الیم، او د کافرانو د پاره دردناک عذاب دی، عذاب دی. نو داسې ولې ونه ویلی شو چې د یهودیانو د پاره دردناک عذاب دی؟ یهودیانو به داسې کول او منافقینو، ځینې منافقینو به هم داسې کول. نو داسې ونه ویلی شو چې د یهودیانو او منافقین د پاره، ځکه چې د الله تعالی په نیز دوی کافران دي. که داسې یهودیانو کول یا منافقینو کول، نو د الله تعالی په نیز هغوی کافران دي. د دې خبرې مطلب دا دی چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي که نه، نو هغوی د الله تعالی په نیز کافران دي. ټیک ده، بیا د دوی په زړونو کې چې کوم خباثت دی نو هغه بیان شو چې د دوی په زړونو کې سو. په اصل کې د دوی مسله په زړو کې وه، نو ځکه یې په ژبه باندې داسې خبرې راغلې: ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. د دوی پرابلم دا دی چې د اهل الكتاب په زړونو کې چې کوم کفر دی، د دوی طرف ته پیغام راغی، بیا هم دوی کفر وکړو، نو دوی ته کافرانو ویلی شو. د اهل الكتاب کافرانو ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی، او بیا یې هم انکار وکړو. ولل مشرکین،
او نه مشرکان،
سو یعنی د زړه نه څوک نه غواړي، اهل الكتاب او مشرکان هم نه غواړي. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، چې نازل شي په تا باندې سو خیر ستا د رب د طرف نه. دوی دا خبره نه شولی دی،
او دې ته حسد وایي.
او دې ته وایي حسد،
سو یعنی چې ده ته د هیڅ خیر نه میلاویږي،
کما ته میلاو شي او کما ته میلاو نه شي. د دو بچې ته ولې په یونیورسټۍ کې داخله میلاو شوه؟ د دو بچې ته ولې خرشته راغله؟ که زما بچی نالایقه دی، نو په کار ده چې د دوه غم نالایقه وي. او زما د بچی رشته نه شوي، نو د دوه غه ولې وشوه؟
د دې د لور هم رشته نه ده په کار.
نو داسې ویل نه دي په کار، ځکه چې دا وي حسد. چې کوم حسد وي که نه، که دا په قومونو کې وي، نو دغه شان یهودیانو هم وي چې دوته ولې میلاو شو؟ په زرګونو کلونو باندې په مونږ کې پیغمبران راتلل، دغه شان مونږ هم وایو چې مونږ فلاني خاندان والی یو، یا زمونږ پلار نیکو داسې وو. مونږ هم چې کله د خپل قوم خبره کوو، نو سر بره کړو او بیا خبره کوو، نو هغوی به هم داسې کول.
نو نن هم هغه ټول هرڅه دي.
سونه ویشي مونږ نه وایو، نو دا ټولې بیمارۍ په مونږ کې هم دي. نو هغوی هم وی چې مونږ دومره غټ قوم والی او په مونږ کې به رسول راځي، او په دې کې راغی. او د مشرکانو څه مسله وه؟ هغوی ته هم ځان غټ غټ سرداران ښکارېدل. مونږ پرېښودی شو او ایله بیله په دو باندې راغلې وهي. په دو باندې ولې راغلې؟ دې خو یو یتیم وړوکی و، سرداران خو مونږ یو. دومره جایدادونه دي را سره، زموږ سره دومره مال دی، مونږ خو ډېر غټ مقام والی یو، سټېټس واله خلک یو. او دا حسد چې کله په خلکو کې ذاتي طور راشي،
نو بیا هغوی هم د حسد د لاسه تباه او برباد شي. او حسد یو داسې بیماری ده چې دا د بنده نیکۍ خوري.
نو دوی په زړونو کې هم حسد شروع شوی و. دوی وی چې خیر ولې د ټولو نه غټ خیر چې په هغې باندې دوی خفه وو، نو هغه دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې نبوت میلاو شو، هغه ولې رسول جوړ شو، او بل خیر دا چې مسلمانانو ته فتوحات ولې میلاویږي، هغوی په مخه مختلف ملکونه اخلي، دوی ولې مضبوطیږي.
او هغوی په دې خبره هم ډېر خفه وو چې د دوی قدمونه ولې دومره ډېر مضبوطیږي.
من خیر، یعنی هر قسم خیر ولې دوی ته میلاویږي؟ حالانکه تاسو ته پته ده چې کله څوک د چا سره حسد کوي، نو هغوی په چا باندې اعتراض کوي؟ دا خیر هغو له چا ورکړی وي؟ الله تعالی ولې ورکړی وي که نه؟
نو تاسو اعتراض کوئ چې دوی له ولې الله تعالی ورکړو؟ نو دا اعتراض تاسو په دو باندې نه، بلکې په الله تعالی باندې کوئ.
نو دلته الله تعالی هغوی له جواب ورکړی دی
چې والله یختص برحمته من یشاء. الله تعالی چې خپل رحمت چاله ورکول غواړي نو ورکولی شي. ولی الله تعالی بستاسو نه تپوس کوي چې چاله ورکړم او یا چاله ورنکړم؟
هغوی خو حسد کړی وو، موږ له هم خپل ځان ته کتل دي چې کله موږ حسد کوو نو موږ دا خبره ولې ځان ته نه یادوو؟
چې دا خو موږ په الله تعالی باندې ابجکشن یعنی اعتراض کوو
چې یا الله دا دې ولې هغوله ورکړی دي، یعنی زمانه به دې تپوس کړی وو، یعنی الله تعالی ته ستا اجازت پکار دی، دا هغو نشته سو قابلیت، یعنی دا هغې بنده سو قابلیت نشته چې هغو له الله تعالی دا ورکوي. چې هغه په چا باندې سو بلسنګ لیږي نو دا د هغو د طرف نه وي، دا زموږ ایمان دی که نه. چې بیدیکل خیر، ټول خیر خو د الله تعالی سره دی، نو چې الله تعالی چا له غواړي نو ورکوي. موږ څوک یو اعتراض کول واله؟ چې کله انسان حسد کوي که نه، نو دومره بیماری د هغې نه جوړیږي، انسان بدګمانه شي، سازشونه کوي، چاته نه نقصان د ورکولو کوششونه کوي، ځکه خو به جادوګرانو او کاهنانو پسې ځي، ځکه خو بیا هغوی په جادوګرانو او کاهنانو پسې ځي. د چا سو کوالټي ورته په نظر نه راځي، بس هر شی ورته نیګیټیو ښکاري، او چې څوک په دې لاره روان شي نو بیا هغه د الله تعالی د مدد نه محرومه شي، او په دې کې بیا مخکې راځي. که چاته سو فضل د الله تعالی د طرف نه میلاویږي، نو انسان دې ځان په دې خبره باندې مطمئن کړي چې ماته د الله تعالی نه غوښتل دي، ما له هم الله تعالی را کولی شي، زه به د هغو نه وغواړم، زه د هغو سره ولې حسد کوم؟ ګورئ په صحابه کرام کې او په یهود کې څومره فرق و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود ټولو د پاره را لېږلی شوی و، یهودیان ورسره حسد شروع کړو، نو د هغوی سو انجام شو؟
او د صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان کوم ځای ته ورسېدو؟ ځکه چې هغوی کار شروع کړو چې موږ بیسټ جوړ شو او ډیر مخکې لاړ شو. کچرې هغوی په حسد کې نښتې وې نو بیا هغوی داسې کارونه نشو کولی. هغوی په خپلو ځانونو باندې توجه ورکوله، او چې څوک حسد کوي نو هغه د بل جاسوسي کوي چې دی سو کوي، او بیا هغوی د حسد په اور کې په خپله سوځي. نو حسد کول والا د سخا مچ په شان وي، په سخاوالي د پاسه کینی. او دلته خاص طور د کوم فضل خبره ده؟ رسالت. د رسالت فضل په غوښتو سره نه میلاویږي، د دې دپاره الله تعالی بنده سلیکټ کوي. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی ډیر غټ فضل والا دی، یعنی د هغو مرضی ده چې چاله فضیلت غواړي نو ورکوي. فضیلت ته هغو په لاس کې دی، او باقی چې کوم فضل دی نو هغه هر چا ته میلاوی دی شي. که سو کامیابی ده، که د دنیا ده، یا سو بل سو شی دی، که تاسو ته نوی میلاو بل چا ته میلاو شوی وي، نو تاسو هم د الله تعالی نه وغواړئ. الله تعالی لوی فضل والا دی. او دا را روان آیت ډیر اهم دی، او په دې باندې پوهېدل دي. نو اول درته د دې بیک ګراوند بیانوم. دا یهود چې وکنه نو دی له چرته هم سکون نه راتلو، نو دا حسد تر نن ورځې پورې په یهود کې هم دی او په مشرکینو کې هم، ځکه دوی په مسلمانانو پورې ډیر زیات نښتې دي او د بدنامولو کوششونه یې کوي په نور چا پسې نه، صرف په مسلمانانو پسې. نو دا بیماری صرف په هغو ورځو کې نه وه، نن هم ده. دوی به وی چې کدا حکم ستاسو په قرآن کې دی، کچری دا د الله تعالی د طرف نه دی نو دا بیا بدل ولی دی، دلته بل حکم ولی راغلی دی په قرآن کې؟ د دې جواب دلته ورکړی شوی دی. ځینې سیزونه د موسی علیه السلام په شریعت کې جایز وو او زموږ په شریعت کې منع شو. بنیادی سیزونه خو په ټولو مذهبونو کې یو دي چې په هغې کې هیڅ تبدیلی نه ده راغلی. عقیده یوه ده، د تیرو قومونو چې کوم حالات وو نو په هغې کې هم څه فرق نشته، لیکن ځینې سیزونه بدل شو. په کتاب کې وو، لیکن هغه حکمونه زموږ په شریعت کې منسوخ شو. نو د دوی په دې خبره باندې ډیر غټ اعتراض وو. دوی به وی چې دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، نو بیا دا ووایې چې داسې ولې وشو؟ او یا چې کله به په قرآن کې یو حکم وو او بیا به بل حکم راغی، نو هغه مخکینی به ختم شو، منسوخ به شو، نو دی به وی چې کداولنه حکم د الله تعالی له طرف نه وو نو اوس ولی بدل شو لکه د قبلی حکم. اوله به مسلمانانو بیت المقدس ته مونځ کوو چې کله هغوی په مدینه کې وو، نو شپاړس میاشتې هغوی په دغه ډایرکشن کې مونځ کړی وو. بیا د قبلې د بدلېدو حکم راغی، نو دوی وی چې داسې ولی ده؟ نو دغه شان هغه مسلمانان هم پریشانه کیدی شو کوم چې کمزوري ایمان واله وو. نو الله تعالی دلته یو رول بیان کړی دی. الله تعالی وفرمایل چې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. چې ما ننسخ نمنسوخ کوو یعنی ننسخ کوو مون د آیت نه او نه هغه هیرو مگر د هغې نه بهتر راولو یا د هغې په شان راولو. اوله نسخ کورو چې نسخ سو ته وایي. د ابن عباس رضی الله عنه د تفسیر مطابق د نسخ مطلب وی بدلول، یعنی د هغې په ځای الټرنیټ راوستل. دویمه معنی ده خړول یعنی ایریس کول. دریمه معنی ده هیرول اوچتول. نو دا ټولې د مفسرینو د طرف نه د دې معنی دي. اوس تاسو ته د نسخ په باره کې ویم. د دې درې قسمونه دي، دا ولیکئ چې دا درته یاد وي. اولنۍ معنی ده چې د دې تلاوت منسوخ شو او حکم هم منسوخ شو. لکه مخکې داسې آیت راغلی وو چې کله ښځې لس ځله یو ماشوم له پی ورکړي نو د هغې نه رضاعت ثابت شي. بیا الله تعالی دا د تلاوت کولونه هم منسوخ کړو او حکم هم ختم شو. دویمه معنی ده حکم شته خو تلاوت منسوخ شو، مطلب تلاوت کینسل شو. که یوه ښځه پنځه ځله یو بچي له پی ورکړي د دې نه رضاعت ثابت شي، یعنی دا بیا د هغه بچي رضاعي مور جوړه شوه. تاسو ګورئ دا حکم موجود دی لیکن آیتونه مونږ ته په نظر نه راځي. دریم څه شی دی؟ تلاوت موجود دی او حکم منسوخ شو. د دې آیتونه شته په قرآن کې، بعضې خو ډېر زیات بیان کړي دي، خو امام شوکانی پنځه ځایونه ښیلي دي چې په هغې کې مونږ د دغه آیتونو تلاوت خو کوو لیکن حکم یې منسوخ شوی دی. په سورة البقره کې به مخکې تاسو وایئ په آیت نمبر 181 کې، یعنی سل د پاسه یو اتیایم آیت چې دی: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. په دې کې سو چې اول الله تعالی دا فرمایلی وو چې خلق دی وصیت کوي، لیکن چې بیا کله د وراثت آیتونه راغلل په سورۃ النساء کې نو اوس د وصیت کولو ضرورت نشته د دې وارثانو د پاره. دویم په سورۃ النساء کې په آیت نمبر 15 کې دی چې څوک هم د بې حیایۍ ارتکاب وکړي نو هغوی په کور کې قید کړی. اوس دا منسوخ شوی دی ځکه چې په سورۃ النور کې د کوړو ورکول حکم راغلی دی د ناواده شوي کس لپاره. او دریم ځای بیا په سورۃ البقره کې په آیت نمبر 214 کې راغلی دی چې د ښځو عدت یو کال دی. یو کال هغه د کور مو باسي. د دې نه پس بیا د دې نسخ آیت راغی، آیت نمبر 234، چې پاغی کې د ښځې عدت سلور میاشتې او لس ورځې دي. بیا به هغې ته د وراثت نه مال میلاویږي نو هغه بیا خپله خرچه چلولی شي. سلورم ځای راغلی دی په سورۃ الانفال کې په آیت نمبر 65 کې، یعنی 15 آیات دی او دا منسوخ شوی دی. د دې نسخ آیت کوم چې دا آیت ریپلیس کړی دی، یعنی د دې آیت ځای یا خسته دی، نو هغه دی آیت 66، یعنی شپږ شپیتم آیت د سورۃ الانفال. په هغې کې دی چې یو مسلمان به اوله د لسو کافرانو مقابله کوي، بیا معامله حلقه یعنی سپکه شوه چې یو مسلمان به د دوو کافرانو د مقابلې کولو دپاره کافي وي. او پنځم ځای چې دی نو هغه آیت نمبر 4 یعنی سلورم د سورت محمد دی هغه منسوخ شو. په دې آیت کې دی چې کله قیدیان راشي تاسو له نو تاسو یا فدیه واخلی او هغوی پریږدی او یا یې هسی پریږدی، لیکن هغوی غلام یا وینځه نشی جوړولی. بیا د سورة الاحزاب آیت نمبر 50 یعنی 55 آیت راغی، د دې آیت په وجه دغه آیت منسوخ شو او بیا د غلام او وینځې جوړولو حکم ورکړی شو. نو دا 50 ځایونه دي. نو اوس څوک د ځان نه نشي یو آیت منسوخ کولی چې په دې موږ نه پوهیږو نو دا منسوخ شو. نو استغفر الله، داسې څوک نشي کولی. په دې باندې ډیرو جید علما کار کړی دی او د هغې متعلق لیکلی دي چې د دې څه مطلب جوړیږي په نننی دور کې. نو څوک د خپل ځان نه داسې نشي کولی. نو لکه څنګه چې درته ما ووی، دغه شان ځینې آیتونه د تلاوت نه منسوخ شو او د حکم نه هم منسوخ شو، او د څه حکم باقی پاتې شو خو تلاوت یې منسوخ شو. او په دې کې د رجم خبره هم وه چې د هغې حکم باقی دی خو د تلاوت حکم یې نشته. رجم نن هم دی خو د دې آیت څوک نه وایي په قرآن پاک کې. او واده شوی کس زیناکار چې دی نو هغه دې په کاڼو ویشتې شي او د هغو دپاره دې یوه کنده وکنلی شي په ځمکه کې، او په هغې کې دې ودرولی شي، په کاڼو دې ویشتې شي چې مړ شي. دا دی رجم. او دا چې یهودیان نن هم په شریعت باندې خبرې کوي، او یا غیر مسلمانان چې چرته شریعت رانه شي، او زمون خپل مسلمانان هم داسې د شریعت نریږي چې هغوی خو رپیږي چې هی چرته زمونږ د مسلمانانو په ملک کې چرته شریعت نافذ نشي. نو ګورئ، شریعت خو هغه یو دی کوم چې د دوی په کتابونو کې وو، نو هم هغه شریعت دی. صرف چې کوم آیتونه منسوخ شو نو یا خو د هغې نه بهتره آیتونه راغلل، او مثلها، او یا د هغې برابر څه حکم راغی. ګورئ که نه، د هغوی په شریعت کې چې وو چې هغوی به د سینیګاګ نه علاوه بل هیڅ چرته مونځ نه شو کولی، او زموږ لپاره ټوله ځمکه پاکه شوه چې موږ کوم ځای مونځ کول غواړو نو کولی شو. صرف په قبرستان او حمام کې نه شو کولی. ځینې سیزونه په هغوی حرام و او زموږ دپاره حلال دي، لکه هغوی مال غنیمت نه شو اغستی او زموږ دپاره حلال شو. نو دلته د بهتر مطلب دا نه دی چې د آیتونو نه بهتر آیتونه راغلل، بلکې د دې مطلب دی چې د هغوی په شریعت کې چې کوم سیزونه وو نو زموږ په شریعت کې هغه آسان شو، سهولت پکې پیدا شو. نو په شریعت کې هم نسخ راغی، او په قرآن کې په خپله هم نسخ راغی. او په قرآن کې چې کوم نسخ راغی نو ما تاسو ته دا غي درې قسمونه بیان کړل. ټیک ده، دغه شان یو آیت وو په قرآن کې چې په هغې کې وو چې کو بني ادم ته دوه زنګولونه د سرو زرو میلاو شي بیا به هم هغه د دریم خواهش کوي. نو دا آیت اوچت شو او دا هیر شو. په تبرانی کې روایت دی چې دوو سړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سورت یاد کړی وو. هغه به هغوی وی یو ځل د شپې هغه کس دغه سورت تلاوت کوو نو هغو ته نه رایادېدو. نو هغه ګبراو شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا منسوخ شوی دی او د خلکو نه هیر شوی دی، د زړونو نه هم لری شوی دی، نو غم مه کوه، بې فکره شه. نو چې کوم حکم به الله تعالی اوچت کړو نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هیر شو، هغه آیت به اوچت شو. ټیک ده، دغه شان په تیرو شریعتونو کې هم نسخ راغلی دی. که تاسو وګورئ نو د آدم علیه السلام په زمانه کې به د زوی او لور نکاح جایز وو، یعنی یو خور برور ته واده کېدی شوه، او وروسته بیا دا حرام شو. نوح علیه السلام چې کله د کښتۍ نه کوز شو نو د ټولو زناورو خوراک حلال وو، وروسته بیا دا زناور حرام شو. د دوو خویندو نکاح په بني اسرایلو کې حلال وو، یعنی د یو سړي سره، خو بیا وروسته په تورات کې هم حرام شو او د هغې نه پس هم. نو دا احکامات مخکې هم وو په کتابونو کې او بیا اوچت شو. نو په نوي حکم کې بسو بهتری وه. نو ولې الله تعالی مخکې بهتر آیت نه شو نازلولی؟ ځکه چې دا احکامات به د خلکو د ضرورت مطابق او بلدا چې خلق سمره رړی دی د حکمونو منلو ته، لکه شراب. دا حکم په اوله کې نه و راغلی چې شراب حرام دی، او بیا دا چې د دې متعلق ویلی شوی وو چې په دې کې نقصان زیات دی او فایده کمه ده، داسې ویلی شوی وو کنه. لیکن دا په شروع کې وو، خلق تیارول وو، او دا هغې نه پس د شرابو حرمت راغی، یعنی شراب حرام شو. نو دغه شان ځینې آیتونه ناسخ وو او ځینې منسوخ شو. ناسخ راغلو او زاړو آیتونه یې منسوخ کړل، او ما تاسو ته پنځه ځایونه وښیل او هغه د خلکو نه هم هیر شو. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. نو تاسو اعتراض کوئ په څه وجه؟ ولې تاسو ته پته نه ده چې الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی؟ هغه قدرت لري په هر څو، چې هغه څو غواړي نو منسوخ یې کړي. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. بادشاهی د چا ده؟ دلته به حکم د چا چلیږي؟ د الله تعالی. دا خبره کیږي چې ته څوکې چې اعتراض کوې، ستاسو حق دی چې داسې خبرې کوې. تو یې څوک؟ بادشاهت د چا دی؟ په چا باندې اعتراض کوې چې هغه کوم حکم غواړي نو راوستی شي، چې کوم غواړي نو چتولی شي؟ فعال لما یرید. هغه چې څو کول غواړي نو کولی شي. تاسو د یو ملک د قانون په باره کې ویلی شئ چې تاسو دا قانون ولی جوړ کړی دی؟ بلکې تاسو هغه قانون منئ بغیر د اعتراض نه. او د هر ملک جدا جدا قانونونه دي، لیکن تاسو دا هغوی نه تپوس نشئ کولی چې تاسو مخکې ماته ووایئ دا قانون دی ولی داسې جوړ کړی دی. او تاسو د الله تعالی د قانون تپوس کوئ. هغه د ځمکې او اسمانونو بادشاه دی، چې هغه څو کول غواړي نو کولی شي، چې کوم حکم راولي نو راوستی شي، چې کوم لری کول غواړي نو لری کولی شي. مؤمن صرف سمعنا و اطعنا کوي، هغه اعتراضونه نه کوي. داسې ولی دي، هغسې ولی دي، د هغوی اختیار دی. یاد اوساتئ دا خبره چې د مؤمن درې نښې دي. اولنۍ نښه دا چې هغو ته الله او د هغو رسول د هر چا نه زیات محبوب وي، د ټولو نه زیات محبوب. دویمه دا چې د هغو دوستي هم د الله د پاره وي او دشمنی هم د الله د پاره وي. او دریمه دا چې کفر طرف ته تلل د هغو د پاره دومره ګران وي لکه څنګه چې په اور کې بنده ته ژوندی سوځېدل ګران وي. نو دومره د هغو د الله تعالی او د هغو د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه وي او نږدې وي ورته. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او الله خو هغه دی چې د هغو بادشاهي په اسمانونو او ځمکه کې ده. که هغه ستاسو ولي، مطلب دوست یا مددګار نه وي، نو د هغو نه علاوه ستاسو بچ کول والا ولي، دوست او مددګار نه شي کېدی. که دوستي کوئ نو د الله تعالی سره کوئ، که مددګار جوړوئ نو الله تعالی جوړ کړئ. که چېرې تاسو په الله باندې اعتراض وکړو نو بیا دا خبره یاده ساتئ چې د هغو نه سیوا بیا ستاسو بل دوست او مددګار نشته. او چې ستاسو څوک دوست او مددګار وي نو هغه به تاسو له داسې احکامات درکړي چې تاسو په مشکله کې واچوي. نه، دا هر څو ستاسو د فائدې دپاره دي. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. تاسو هم غواړئ چې هغه شان سوالونه وکړئ د خپل رسول نه لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه شوي وو. یهودیانو به د مسلمانانو په غوږونو کې دا خبرې اچولې چې داسې ولی دي، هغه شان ولی دي. نو بیا چې کوم عقل مسلمانان وو نو هغوی به راتلل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به یې تپوسونه کول چې دا راته ووایه چې داسې ولی دي. لکه نن سبا چې د یونیورسټۍ سټوډنټان وي او هغوی ته پخپله پتنه وي او راشي تپوسونه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ولی وکړل، بیا زموږ په مذهب کې داسې ولی دي. دا خو صحیح نه دي. نو د هغوی د خبرو د اورېدو سره به هغوی پخپله هم کنفیوز کېدل او بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه کول چې تاسو راته دا ووایئ چې داسو دي. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې تاسو هم هغه تپوسونه شروع کړل څنګه چې د موسی علیه السلام قوم داغونه کول. د موسی علیه السلام نه قوم څه تپوسونه کړي وو؟ د غوا هغه قصه یاده کړئ هغوی څومره تپوسونه کړي وو او هغوی د دې پورې ویلي وو چې مونږ ته الله تعالی مخامخ وخیا. څومره غټ جرت وو د هغوی او څنګه څنګه سوالونه به یې کول او داسې تکلیفونه به یې هغو له ورکول. یو وی سوال کول او یو سوال کول وی د اعتراض کولو دپاره. داسې ویلي وو دا لا څنګه خبره وه دا وی اعتراض کولو والا سوال. کو چا ته ووایئ چې ما ته مونځ وخیا چې زوی زده کړم تو ما ته مونځ خیلی شي نو دا هم سوال دی او دا جایز سوال دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله صحابه کرام رضی الله عنهم منع کړل د ډیرو سوالونو کولونه الله اکبر. او دا خبره ورته هم اکسپلین کړه چې په مسلمانانو کې د ټولو نه غټ مجرم هغه کس دی چې کله یو شی حرام نه وو او د هغو د ډیرو سوالونو کولو په وجه سره هغه حرام شو د ټولو نه لوی مجرم دی. نو ځکه ډیر سوالونه مه کوئ. او په حدیث کې دا هم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی وو چې فضل خبرې کول مال ضایع کول ډیر سوالونه کول منع دي. دا حدیث په مسلم او بخاری کې دی او دای فرمایلی وو چې تر څو درته ما په خپله سنوي ویلي نو تاسو سوالونه مه کوئ. ستاسو نه مخکې امتونه په دې وجه هلاک شو چې هغوی به سوالونه ډیر زیات کول د خپلو نبیانو په مخ کې به یې اختلاف کوو. چې زه درله د سکار حکم درکړم نو د خپل طاقت مطابق هغه کوئ او که زه مو منع کړم نو د هغې نه منع شئ. نو مه کوئ ډیر سوالونه. مخکې هم راځي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء شئ إيمان والو تاسو مكوي تپوسونا زكا چي كو هاغا سيزونا تاسو تظاهر شي نو بيابا ستاسو خوخ نشي. نو دا داسي اعتراضات والا سوالونونا چي كلا هاغوي منشو نو حضرت أنس رضي الله عنه فرمائي چي كلا مونغ منشو دا ديرو سوالونونا نو مونغ ببيا دمرا يريدو چې یو بدو راغلی او هغو ته پوس وکړی نو مونږ به واورو. برا بن حاذب رحمه الله فرمایل چې ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال کوو نو په هغې کې به کالو سر تیر شو لیکن زه به یریدم او جرت به مې نه شو کولی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روب په وجه هسې نه چې مونږ تپوس وکړو او چېرته دا غلطه خبره نه وي. دومره ډیر به هغوی یریدل ځکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې د اصحاب رسول نه بهتر جومات ته بل چا نشي کېدی. هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صرف دولس سوالونه کړي وو او د هغه ټولو سوالونو جوابونه په قرآن پاک کې راغلي دي. دا یسالونک چې څومره هم تاسو وایئ مخکې به راځي نو دا هغه سوالونه وو چې صحابه کرام رضی الله عنهم کړي وو. دولس سوالونه یې کړي وو بس باقي کو چا کړي وو نو د هغې جوابونه ورکړی شوي وو. نو تاسو خپل نبی مه تنګوئ. ولې تاسو هم هغه سوالونه کول غواړئ څنګه چې د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام نه کړي وو. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل چې څوک د خپل ایمان په بدله کې کفر واخلي نو هغه د سیده لاري په ځای گمراهي واخیسته او هغه گمراه شو ورک شو. د ایمان په بدله کې کفر اخستل دا څه شی دی؟ دلته څه ویلی شوي دي چې په سرکشۍ سره د نبیانو نه سوالونه کول دا دومره خرابه خبره ده لکه بنده چې د ایمان په ځای کفر واخلي. نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نه دی. هغه ډایرکټ زموږ سره خبرې نشي کولی لیکن د هغو احادیث موجود دي. په هغې باندې اعتراضات کول داسې دي لکه د هغو په خبرو چې اعتراضات کیږي. داسې ولي دای ولي کړي دي دای ولي کړي دي. ما مخکې هم تاسو له مثالونه درکړی دي. ګورئ دا دومره غټه خبره ده دا عام سوالونه نه دي. د هغې په باره کې خو وویلی شو چې په غور سره اورئ. صحابه کرام رضی الله عنهم ته وویلی شو چې په غور سره اورئ. هغه جدا خبره وه چې صحابه کرام به د زده کولو دپاره کول. کوم سوالونه منه دي؟ اعتراض کولو والا ابجکشنز ډیر زیات کوشچنینګ یعنی انټروګیشن. داسې ولي هغسې ولي داسو خبره ده نو دا نمونه خبری څنګه دي؟ دا داسې دي لکه بنده چې د ایمان په ځای کفر اخلي، دومره غټه خبره ده. ولی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سهم خبره کوله، هغو به د ځان نه خبره نه کوله چې دا کوه یا هغه کوه. نبیان چې سهم خبری کوي نو هغه د الله تعالی خبری کوي، هغه خبری د الله تعالی د طرف نه راغلی وي. نو چې کله انسان په هغه خبرو اعتراضات کوي، نو په اصل کې هغه اعتراضات په چا باندې کوي؟ په الله تعالی باندې. او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې شاید چې په قرآن کې داسې څه حکم راشي چې هغه ستاسو خوښ نه شي، بیا ستاسو د هغې په باره کې څه رویه وي، تاسو د هغې په باره کې څه وایئ؟ نو دا دي د یهودیانو خبرې. دا نمونه خبرې د مؤمن سره ښه نه ښکاري. هغه چې ایمان راوړي نو بس هغو راوړی وي، اوس ته اعتراض گنجایش نشته. هغه خو د سي د لارې نه ورک شو چې څوک داسې خبرې کوي، دا وړه خبره نه ده. الله تعالی دې موږ له رښتینې ایمان راکړي چې چرته په ناپوهتیا کې هم موږ داسې خبرې د خولې نه ونه باسو. که چرته څه ګستاخي رانه شوي نو الله تعالی دې موږ معاف کړي. الله تعالی دې موږ د جادو، فالونو، ټوټکو او د کفر چې څومره هم سیزونه دي، د هغې نه دې الله تعالی موږ محفوظ وساتي. او صرف موږ دې د خپل در محتاج کړي، که لاس مو اوچتېږي او چې صرف الله تعالی ته اوچتېږي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل